السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. دا خپرونه مو یو ساعته ده. په راپورونو کې اورئ چې د کندهار چارواکي وایي د هغو وسلوالو د نیولو عملیات پیل سوي چې نن سهار یې د هوایي ډګر 15 ښځینه کارکوونکي وژلي دي. په خپرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. د افغانستان خبرونه له ناجیې صافی نوري.
د رسنیو د بازار په نوم اداره 2018 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه او خونړی کال یاد کړی. چارواکي وایي چې د کندهار د هوایي ډګر پر خزینه کارکوونکو د نن سهار حملې په اړه څېړنې پیل شوې او عاطف مشال د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د سلب اعتماد شویو وزیرانو د کار دوام غیر قانوني وبله او د نویو وزیرانو د معرفي کېدو غوښتنه وکړه. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د وزیرانو د استعزا مسله له حکومت سره د دښمنۍ په خاطر نه وه، بلکې دا کار د دوی قانوني حق و.
دوام کاری وزرایی که سلب صلاحیت شده
د سلب اعتماد شوی وزیرانو د کار دوام قطعا له قانون سره په مخالفت کې دی. سرپرستی خپل وخت لري. کوم کسان چې د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شوی دوی نشي کولای چې په خپلو دندو کې پاتې شي.
د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې نږدې یو میاشت مخکې ولسی جرګې 14 هغه وزیران استعزا کړل چې کمه بودیجه یې مصرف کړې وه، چې له هغې ډلې اووه وزیران سلب صلاحیت شول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلي، خو سترې محکمې تر اوسه د دې موضوع په تړاو څه نه دي ویلي. د رسنیو د بازار په نوم اداره 2018 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه او خونړی کال یاد کړی. د دغې ادارې مسؤول حامد پویا نن د 2018 کال د راپور خپرولو پر مهال وویل چې په دغه کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د تاوتریخوالی 1500 پیښې ثبت شوي. ښاغلي پویا وویل 81% دغه تاوتریخوالی د حکومتي ځواکونو او 13% نور د تروریستي ډلو لخوا ترسره شوي. چارواکي وایي چې د کندهار د هوایي ډګر پر خزینه کارکوونکو د نن سهار حملې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکوونکي او د هغوی یو موټر چلوونکی نن سهار په یو حمله کې وژل شوی دی. د کندهار د والی ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي دوه تنه وو چې په تیښتې بریالي شوي. او عاطف مشال د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي مشر په توګه وټاکل شو. خغلی مشال نن په دیړه جوړ شوې غونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې کرکټ بورډ اداره خپل واک وساتي.
کرکټ بورډ که مستقل و نه ساتو کرکټ مو ورځ تر بلې شاید خراب شي. لو ولسمشر نه هیله لرم چې په دې کې کومک وکړي او په ډیر ډاډ ویلی سم چې انشاءالله په هیڅ وجبه د سیاسي، قومي یا نورو مشرانو تر تاثیر لاندې په دې کې ناراضم چې د کرکټ بورډ ادارې کې مداخله رانه وکړي.
په کرکټ بورډ اداره کې د اصلاحاتو راوستل، د مالی شفافیت رامنځته کول او د غوروي د یوې مستقیمې کمیټې جوړول هغه مسایل و چې عاطف مشال په دغه غونډه کې پرې ټینګار وکړ. د کرکټ بورډ د نوي مشر د معرفي کېدو په دغه مراسمو کې د کابینې یو شمېر غړي او د ملي شورا استازي او د کرکټ بورډ چارواکو ګډون کړی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
السلام علیکم. د پاکستان پوځ وایي دیر لس تروریستان په اعدام محکوم سوي دي. د پوځ په خبره دوی په هغو بریدونو کې لاس درلود چې سلګونه ملکي وګړي پکښې وژل سوي دي. د اعلان په پېښور کې د هغه برید د دوهمې کلیزې په مناسبت سوی چې په پېښور کې د پاکستاني طالبانو لخوا پر یوه ښوونځي وسو او د 1450 تنه وژل سویو کسانو څخه ډیری یې د ښوونځي ماشومان وه. تر هغه برید وروسته د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو په وړاندې پراخ عملیات وکړل. د پاکستان پوځ وایي په اعدام محکومو کسانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په 400 کې د باچا خان پر پانتون بریدونه پلان او عملي کړي وو. په راولپنډي کې پر یوه جماعت او په اسلام آباد کې پر ماریوت هوټل او داسې نور بریدونو کې لاس درلود. د ترکیه پوځوي په قیصری شهر کې د پوځي پرسونل پر یو بس باندې برید شوی دیار لسرتیر پکښ وژل شوی او اته څلوېشت نور ټپیان دي. د پوځ په ویلا مې کې ویل شوی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لېږل شوی دي او زیاتوي چې شایي په ټپیانو کې ملکی وګړي هم وي. تر دې پیښې وونه وړاندې په استنبول کې په یو برید کې څلور څلوېشت کسان وژل شو. د هغه برید مسؤلیت کورت ملش واخیستی و. د ترکیه د صدر اعظم رسل په تلویزیونی وینا کې ویل چې د قیصری چودنه له بده مرغه د استنبول برید ته ورته ده. د 2014 کال په اوږدو کې په ترکیه کې څو ځلې خونړۍ چاودنې سوي دي چې لسګونه کسان یې ووژل. په دې پیښو کې دواړه هم د کورت ملش ځواکونه او هم د اسلامي دولت ډله مسؤول بلل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیا، ایران او سوریه تورن کړي چې د حلب ښار په نیولو سره یې خپل لاسونه په وینو لړلې دي. باراک اوباما د دسمبر په شپاړسمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې د خبري کنفرانس پر مهال د حلب ښار د نیولو پر مهال د سوریه د چلند او د سوریه په اړه د خپلې ادارې د پالیسۍ په اړه وویل.
As we speak is united in horror at the savage assault.
د وی هغه نړی چې زه اوس پاړه خبرې کوم د سوریه د رژیم او د هغوی د روسي او ایراني پلویانو لخوا د حلب پر شار د وحشانه برید لکبله اوس په ویره کې لیدل ده. موږ د بیګونه ملکانو د محاصره او د لوږې څخه د وژنې وقستی پالیسی ولیدله. د بشری مرستې رسونکو او روغتي پرسونل په نشکول مو ولیدل. د ټول نړیوال مقرراتو څخه ویرون کې سرغړونې ده. اوباما دغه راز ومنله چې د سولې راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو او هم د روسیې سره د مخامخ خبرو له لارې د ادارې هڅې ډېرې مؤثرې نه وي. او د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت له یادایشت مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول مؤثر معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابر کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د جایزه 15 ملیون ډالرو ته پورته کړه. په 2011 کال اکتوبر میاشت کې د بغدادي د نیولو په خاطر د جایزه 10 ملیون ډالر و. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو اعلامې کې لیکلي چې د بغدادي تر مشرۍ لاندې زرګونه کسان چې پکې د جاپاني، برتانوي او امریکایي اسیرانو ظالمانه وژنه شامل ده په منځني ختیځ کې په وروستیو کلونو کې لمنځه وړي دي. البغدادي چې په خټه عراقي دی اصلي نوم یې ابراهیم السماري دی او خپل ځان له دوو کلونو رئیس د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفه بولي. پلویان یې هغه ته خلیفه ابراهیم وایي. که څه هم د ابوبکر البغدادي د هستوګنې دقیق ځای نه دی معلوم، خو د رپورټونو له مخې کېدای سي د عراق په موسل یا هم د سوریې په غربي پولو کې چیرې وي. عراقي چارواکي باوري دي چې په موسل کې د عملیاتو په تشدید سره البغدادي او نور ملګري یې دې ته اړ شوي چې لسمي ووزي او د ځان د پټولو ځای ولټوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه درا پورونو او تحلیل برخه ته ورځو. د کندهار چارواکي وای د هغو وسلولو د نیولو عملیات پیل سی چې نن سهار د هوایي ډګر شیزنا کارکونکي وژلې.
پنځه تنی مېرمنې شهیدانې سوي دي او یو خپله موټر چلوونکی شهید سوی دي. نامعلوم وسلوال کسان مخالفین دا په تیښته بریالي سوي دي.
د رسنیو د بازار په نامه د افغان ژورنالستانو د دفاع یوه ټولنه وایي چې 2018 میلادي کال د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال و.
متاسفانه ما بدترین وضعیت را داشتیم. زوال آزادی بیان و آزادی رسانه ها را متاسفانه شاهدش هستیم.
په کندز کې د نه امنۍ له کبله پانګوالو او سوداګرو خپلې پانګې نور ولایتونو او هیوادونو ته ایستلې دي. په کوټه کې په مورنۍ ژبه پر تعلیم ټینګار وسو.
ژبه مورنۍ نه وي نو هلته په کار دی چې ابتدایي تعلیم دی په مورنۍ ژبه کې و هر ماشوم ته ورکړل شي.
اقتصادي خبرونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د کندهار چرواکی وای د هغو دوه وسلولو د نیولو په لټین لا هم روان دي چې نن سهار د دغه ولایت په څلرمه حوزه کې د هوایی ډګر شیزنا کارکونکي وژل دي. تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی منلې. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د کندهار په میرویس روختون کې د هوایی ډګر د 15 وجلسو شیزنا کارمندان او د هغوی د موټر چلوونکو خپلوان په سار وخت د وجلسو کسانو ویر کوي. د کندهار سهار د والی ویان سمې خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شپږ نیمې بجې د شهر په څلورم موزه کې د وای ډګر د ملکی برخې 15 ځنه کارکونکو او د هغوی موټر چلونکو د دوو نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شول. د خپلواک په وینا حمله کوونکو د کلاشینکوف څخه په استفادې حمله کړې او تر پیښو وروسته له سیمې تښتېدلي.
د دهخوجي منده په ساحه کې د کندهار نړیوال هوایي ډګر د ریاست پورې اړوند کارکوونکو موټر چې د وناسو طبقې څخه پر لارې و موټر چې په دغه سیمه کې د نامعلومو وسلوالو دخوا څخه موټر تر برید لاندې راغلی دي. په دغه نتیجه کې 15 تنې مېرمنې شهیدانې سوي دي او یو خپله موټر چلونکی شهید سوی دي. نامعلوم وسلوال کسان مخالفین دا په تیښته بریالي سوي دي.
د خپلواک په وینا د حمله کوونکو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. په عین وخت کې په پیښه کې د وژل شوي موټر چلوونکي ورور د پیښې کیسه داسې کوي.
زه راغلم بازار د زنګرامو سودا داسې موضوع چرسېږي چې په انټرنټ راغلم په دا کیسه خبر شوم. زما خپل ورور په شمه شروع مې خبر یو کال یو نیم دوه کال کې ډریوري اوس په اړه نه ده.
تر اوسه د دې عملې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تیر یو کال کې د کندهار ښار په څلورم موزه کې د ښځینه کارمندانو د ترور درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تر دې مخکې دوی واکسیناتورانی او تر هغه مخکې د تورپیکۍ په نوم د یو نما یوه کارکوونکې د ترور په دغه ډول پیښه کې ووژل شول.
اوموردل چې په کندهار کې د هوایي ډګر 15 ځنه کارکونکي او د هغوی موټر چلوونکي نن سهار په یوه حمله کې ووژل اسول. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر ځنه کارکونکو او نورو فعالانو باندې حمله سوي دي. خو ژورنالیستان هم خوندنی دي. د رسنوي د بازار په نامه د افغان ژورنالیستانو د دفاع یو ټولنوي چې 2018 میلادي کال د رسنوي لپاره تر ټولو خنړی او بد کال وو. د دې بنسټ مشر نن په کابل کې د دغه کال د ورستیو ارقامو په خبرولو سره رسنوي ته ویل چې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د رسنیو بازار په نوم د ژورنالیستانو د حقونو اړوند یوه ټولنه وایي چې په روان میلادي کال کې 1500 خبریالان د تاوتریخوالي ښکار شوي او نږدې 600 نور یې له هېواد تښتېدلي او یا یې هم په رسنیو کې کار پرېښی دی. د دغه بنسټ مشر حامد پویا د شنبې په ورځ د 2018 میلادي کال چې ختمېدو ته یې د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي ارقام له رسنیو سره خپاره کړو او وایي چې په روان کال کې له ژورنالیستانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي بنسټونو او ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. نوموړی وایي په دې کال کې د یو بهرني په شمول 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي.
81% از موارد خشونت انجام شده را
یو 81% شوه تاوتریخواله بیا هم حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو کړی دی او دا ډېرې لوړې شمېرې دي. لا دې وروسته 14% تاوتریخواله وسلوالو مخالفینو او 3% هم د نامعلومو کسانو لخوا شوی دی
توسط افراد ناشناس بوده.
ښاغلی پویا وایي چې په دې ارقامو سره 2018 میلادي کال د افغان رسنیو لپاره تر ټولو بد او خنړی کال دی. د افغان ژورنالیستانو په وړاندې د مرګونی ګواښ وروستۍ پیښه په لوګر ولایت کې د ملي پیغام د راډیو د مسؤل محمد نصیر مدثر په وړاندې وه چې نوموړی پکې ووژل شو. له دې وړاندې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی او ګڼو نورو ټولنو هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. افغان خبریالان که څه هم د تاوتریخوالي دغو شمېرو اندېښمن کړي دا هم وایي چې نه یې د دفاع ټولنو او نه یې دولت سم غږ اوریدلی دی. د عبدالصمد او نبی خیل په نوم دوه افغان خبریالانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که وګورو هر کال په افغانستان کې خبریالان په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. ولې حکومت چې منع کړې وه چې د خبریالان په وړاندې به قضیې څېړل کیږي خو دلته کتل کیږي چې تر ډېره خپله حکومت ملامت ده.
تکان دهنده است و باعث میشه که
دا شمېرې تکان ورکوونکي دي او د دې سبب ګرځي چې د رسنیو کارکوونکي په یو ډول له کاره وتښتي ځکه چې په تېرو 15 کلونو کې یوه قضیه هم نه ده څېړل شوې او د خبریالانو مدافع ټولنو هم په دې برخه کې هیڅ اغیزمنتیا نه ده ثابته کړې.
موثریت خود ثابت کند.
د اجرا رئیس ویان امید مې سم بیا ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي مشرانو دا وضعیت درکړی او امنیتي ځواکونه ته د خبریالانو سره د ښه چلند او د هغوی د خوندیتوب سپارښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت هم له دې وړاندې ویلي چې د هیواد عمومي وضعیت په اړه برخه اغیز کړی او د نویو تګلارو له مخې پولیسو ته د رسنیو د کارکوونکو سره د چال چلند په اړه زده کړې ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درویو بجو دوام کوي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام نن د ماپښین له درویو د مازدیګر تر پنځو بجو پرې له ازادي رادیو څخه خبريږي. اسمت سروان چې دغه پروګرام به مخ ته وړي په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، په دې خبرونه کې پر کوم موضوعاتو نن تاسو خبرې کوئ؟
ډېره مننه. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له درو تر پنځو بجو په دو بیلابیلو ساعتونو کې په دو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په لومړي ساعت کې د بلخ د والی، البته سرپرست والی عطا محمد نور، د وروستیو څرګندونو په باب بحث کوو چې وای د جمعیت ګوند په استازیتوب له ارګ سره خبرې کړې دي او له ولسمشر سره یې ځینو موافقو یا تفاهم ته رسېدلی دی چې جمعیت ګوند ته به د هیواد په لویو پرېکړو کې برخه او ونډه ورکول کېږي. دوهم ساعت بس مود مهاجرو په باب ده. افغانستان ته له اروپا څخه هم بیا شمیر مهاجر بیرته راستانه کړی شول. همدارس په لکونو نور له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه راستانه شوي دي او ټاکل شوي دي چې سبا د مهاجرو نړیواله ورځ په ننګرهار کې ولمنځل شي او د مهاجرو په ستونزو او مسایلو خبرې وشي. زموږ په دې خبرونه کې هم د مهاجرو او کډوالو په ستونزو بحث کیږي.
ډیره مننه اسمت سروان، و چې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام پر موضوعات تاسو ته معلومات درکول. د ټلیفون شمیرې هغه وخت لنیږي. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لالارې هم خپلې پوښتنې او نظرونه را سره شریکولی سي. د فیسبوک پاڼې پته مو د facebook.com/ازادي راډیو. ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام د ماپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو څخه اوریدلی سي. اوس به نجیبه زمان ستاسو ځینې اسمسونه درته ولولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
لکه د هغه وکیل د سوس په خپل پیغام کې لیکلي، لوی څارنوالي باید د جنرال دوستم دوسیه په عادلانه توګه وڅېړي او حق حقدار ته وسپاري. محمد رضا لیکلي، په کندهار کې د شذو وژنه څرګندوي چې دا څومره مظلومه طبقه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند، په هر ولایت کې زورواکي پر مظلوم سخت ظلم کوي. ولسمشر باید دغه زورواکي د واکه څخه لیري او زندان ته واستوي. مهاجر تکل له اورزګان، افغان حکومت ولې د افغانانو غم نه خوري؟ کله په جرمنی کې ځورول کیږي، کله هم په بل بهرني هیواد کې. د پکتیا د څمکنوي ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر، د پکتیا له مرکز ګردی څخه تر ډنډ پټان سرحد پورې غځېدلې سړک کې ترانزیت سي او پاکستان ته دی. په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال سي. بل اوریدونکي لیکلي، دولت کې د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ته راسي چې طالبانو تیر کال دلته د خلکو کورونه وسودول. خلک اړتیا لري چې خپلو کورونو ته ستانه سي. دلته لا هم طالبان د خلکو پر میراثونو ناست دي. عبدالواسی ارمان له لوګره، له افغان حکومت څخه هیله کوو چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. بل اوریدونکي چې خپل نوم یې هیر سوی لیکلي، پر ولسمشر محمد اشرف غنی ږغ کوو چې را رسېدلې ژمی بې فایدې تیر نه کړي. ټولو ارګانونو ته دې امر ورکړي چې په ولایت، په خپله ولسوالۍ او کلیو کې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. دا یې موقع ده. عبدالغنی وطن دوست له کندهاره، غوښتنه مې دا ده چې په کندهار کې د خلکو تښتونې بې حده ډېرې سوي دي، چې عام خلک په سپینه ورځ د خپلو کارځایونو څخه په تورو شیشو موټرانو کې پورته کیږي او بیا یې په میاشتو میاشتو درک نه وي معلوم. وروسته یې جسدونه د ښار په اطرافو کې غورځولي وي. سید ګل همت لیکلي، ډېر خوشحاله شوم چې د کرکټ بورډ رئیس بدل سو. له نوي رئیس څخه مې هیله دا ده چې د لوبغاړو ترمنځ توپیري چلند ونه کړي. قلمیار لیکلي، د کندهار په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، چارواکي دې پام ورته وکړي. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه غوښتنه کړې چې افغان دولت یې زرداد محاکمه کړي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې د 813 شمیرې د لارې مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په همدې خبرونه کې مو ووردل چې نن سهار په کندهار کې د هوایي ډګر ښځینه کارکونکي د هغوی له موټر چلوونکي سره یو ځای د دوو وسلولو په حمله کې وژل سوي. بلخوا د خبریالانو د دفاع یوه ټولنه وایي چې روان میلادي کال د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په روان میلادي کال کې چې وروستۍ ورځې د کندوز هم د سختو ناامنیو او جګړو شاهد و. په دې ولایت کې د سوداګری او صنایعو خونې چارواکي وایي چې د ناامنۍ له کبله ځینو سوداګرو خپلې کورنۍ او شتمنۍ له دې ولایت څخه ایستلې دي. د دې په خبره له دې سره د شیرخان بندر صادرات نیمایي ته راکم شوي دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه ملي او نړیوالو سوداګرو خپلې شتمنۍ ایستلې دي، چې له کبله یې د شیرخان بندر په صادراتو کې 50% کمښت راغلی دی. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه دری او اخیر به مشکلاتی که در ولایت
په شیرخان بندر کې پخوا نږدې 400 ملي او نړیوالو سوداګرو فعالیت درلود، خو په دې ولایت کې د شته ناامنیو له کبله خپل سوداګریز فعالیتونه د هیواد په نورو ولایتونو همداراز په بهرنیو هیوادونو کې پیل کړي دي. د وحدت د خبرو پر بنسټ چې په کندز کې د سوداګرو د نه خوندیتوب او د شته ناامنیو له کبله هیڅ سوداګر زړه نه ښه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. په دې ولایت کې یو شمېر سیمه ییز سوداګر بیا وایي چې په نوموړي ولایت کې موجوده ناامنۍ د دې لامل شوي څو سوداګر خپلې کورنۍ او شتمنۍ له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي، ځکه چې لا هم دغه ولایت د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی.
اگر یک تاجر در کندز اول خو فعلا باقی نمانده، اگر یک تاجر تازه نفس به در کندز
وس محل په کندز کې سوداګر نه دی پاتې، او که کوم تازه نفس سوداګر راشي نو هغه به څنګه دلته فعالیت وکړي، ځکه د ښار په 15 کیلومتري کې جګړه جریان لري او نامنۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 803 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال د نوموړي ولایت خلکو او سوداګرو ته اطمینان ورکوي چې پرته له کومې ویرې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي.
پولیس آماده عزیز لري زون که تا تمام شرایط کاروبار سره آماده بساتي.
زموږ پولیس پوره وړتیا لري څو د سوداګرو امنیت وساتي، همدارنګه سوداګرو ته د کار او فعالیت زمینه برابره کړي. اوس مهال سوداګر کولی شي پرته له کومې ویرې په کندز کې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
ومردل چې په کندز ولایت کې د ناامنیو له کبله پانګوالو او سوداګرو خپلې پانګې نورو ولایتونو او هیوادونو ته ایستلې دي. له دې سره د شیرخان بندر صادرات د چارواکو په خبره چې نیمایي ته راکم سوي دي. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوسم او د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د موضوع په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په یوه لیکنه کې لیکلي: ولسمشر غني پر دوسم د لګېدلو تورونو له امله تر فشار لاندې دی. په لیکنه کې د واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په حواله راغلي ډیپلوماتیکې سرچینې وایي چې ولسمشر غني 2 کاله په خپله اداره کې د خپل مرستیال بد چلند وزغمو، خو پر دوسم لګېدلي وروستي ورونه کېدای شي د پام وړ وي. په لیکنه کې دا هم راغلی چې واشنگټن پوسټ د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ولسمشر د چهارشنبې په ورځ له اجرایه رئیس او لوړپوړو عدلي او قضایي چارواکو سره کتلي او د دغې موضوع په اړه یې له هغوی سره مشوره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د موضوع په تړاو لیکلي: په جوزجان او کابل کې وروستیو پیښو سخت حساسیتونه راپارولي او له حکومته غوښتنه کیږي چې بشري حقونه او د ولس د ژوندانه او حیثیت د خوندي کولو لپاره عدالت پلی کړي. هیواد وړاندې لیکلي ولسمشر غني ویلي چې عدلي او قضایي ارګانونه به په دې اړه له هر راز زور او فشار نه خوندي وساتي چې دا قضیه په پوره بې طرفۍ او ستر استقلالیت سره وڅېړي. خو سرمقاله لیکونکي وایي اوس نو باید عدلي او قضایي ارګانونه له دې ستر آزمون نه بریالي راووسي او وښيي چې په رښتیا قانون تر هر چا لوړ دی. په سرمقاله کې راغلي دا منو چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم زورور او ملیشیي ناندریز کس دی، خو په دې اړه نړیواله او ملي اجماع رامنځته شوې او د ټولو دا غوښتنه ده چې عدالت رامنځته شي. سرنوشت پلواکې ورځپاڼې بیا د ترک توکمو د سرتاسري شورا د غړو په حواله په خپلې وی لیکنه کې لیکلي: دوستم په جوزجان کې د حویلي 500 په نوم شخصي زندان لري. په لیکنه کې راغلي: دوستم په دغه زندان کې زرګونه بیګناه خلک بندیان کړي. د لیکونکي په خبره له ایشچی سره زور زیاته یوازینۍ پیښه نه ده، بلکې تر دې مخکې هم دوستم ګڼې دا ډول سرغړونې او زورونې کړي دي. په لیکنه کې د یاد شورا د غړي ګلاب الدین شریفي په حواله راغلي چې احمد ایشچی هم تر یوې مودې پورې په همدغه زندان کې ساتل شوی دی.
سی ازادی ایرادیو تا ورژیست پا بلوچستان یالت کی زده که اون که فعلان وی که پا مورنی جبه دزده کرو زمینه ور تا برابر سی پا علمی دگر که بر دیر پر مختگون وکری دوی وی سرنگ چی خپلی زده کری پا نورو جبو کوی نو زکا پا علمی دگر که لستون دو سرام خامخ دی تفصیل لکوتی ده ایوب ترین پا راپور که
د پښتو اکیډمي کوټ په ودانه کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او شونځو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یو سیالي وسوه.
کله چې موږ ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې حاصل کړو، دا به زموږ وخت رضای کی.
ژبه مورنۍ نه وي نو هلته پکار دی چې ابتدایي تعلیم دی په مورنۍ ژبه کې و هر ماشوم ته ورکړل شي.
زیاتره ویناکونکو پر دې خبره زور ورکړي چې حکومت په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل،
د دې پروګرام کې ما خپل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکړ. زه ډیر خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکړ، بیخي زیاته زه خوشاله یم او ما د پښتو ژبه په ګټه کې تقریر وکړ. په دا وجه زه ډیر خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل سي. موږ چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډیر اسانه ده او د دې سره ماشومان د هر څه مبارزه کولای شي او د ډیر ترقی کولای شي. ډیر د کچیر موږ ته په خپل ژبه کې زده کړه راکړل لشي نو ان شاء الله موږ بده نړۍ د تکتور ملکونو سره یو ځای ودرېدل شي. موږ کوم ډیر ژر ترقی کولای شي.
د ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج کینټ زده کوونکې نغمه ترين بیا وای، که په مورنۍ ژبه کې تعلیم را کول سو وای نو دومره به شاته نه وای پاتې سوي.
که موږ ته مورنۍ ژبه سبق را کول کیدی نن په موږ د علاقې شنو او دامت پر ډیر شان خبر او سنن موږ لري رالو او اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړی ده. موږ مطالبه وسته ده چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر وایس یو ګام اخیدا اور دغه ترقی ته لپاره حکومت مش خامخا یو رسته وکي.
د کوټه د پونتون د پښتو څنګه د استاد ډاکټر برکت شاه ویناوه چې د کامی مبارز باچا خان د انګریز څخه اول غشتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم و.
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد شونځیو د پرانستلو یا د خلاصولو، هغه خالي دغه ولا د دو او د انګريز په سکول کې فرق دغه وو چې د په سکول کې پښتو شو. انګريز سامراج د هغه وخت کوم پولیټیکل ایجنټ یا دغه هغه ول نه د ستا سکول به ته بندي ته بس د کښنې بر عزیز ما سکول.
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبای وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی، خو تر هغه مخکې به مو عصمت سرمان له ساينسي پرمختګونو خبر کړي.
خبریاست د فیسبوک ادارې په خپل شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خپرېدو مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ. فیسبوک د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره وروسته لدې اقدامات پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې له دې شبکې ناوړه استفاده وشوه او ورپسې پر فیسبوک فشار راوړل شو چې د دروغي خبرونو مخه ونیسي. فیسبوک د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې شبکې کارونکي به کولی شي چې پر جعلي یا دروغي خبرونو د بیرغ نخه کلیک کړي څو فیسبوک یې په اړه څېړنه وکوي. د ای بی سی نیوز او اسوسییټډ پریس خبري آژانس په شان خبري چینلونه به له فیسبوک سره د جعلي خبرونو په کتلو او معلومولو کې مرسته کوي. فیسبوک وای که د اسوسییټډ پریس او ای بی سی نیوز په شان ادارو تشخیص کړي کوم خبر ناسم دی، د بیرغ نه خبر پرې او هلکی شي او له خبرونکو څخه به پوښتل کیږي چې ولې دا خبر خپور کړی دی. فیسبوک چې په درسته نړۍ کې 1,800,000,000 تنه کارونکي لري وایي هر کله چې پر کوم خبر بیرغ وټومبل شو ډیر لږ به خلکو ته ښکاري او خپرېدی به نه شي. د فیسبوک مرستیال رئیس آدم موزیری وویل بدو قضیو ته به زیات پام کوي. تر دې څو اونۍ وړاندې د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ ویلي وو چې دا خبره سمه نه ده چې په فیسبوک کې د جعلي خبرونو خپرېدو د نومبر د اتمې نیټې په انتخاباتو کې له منتخب شوي ولسمشر ډونالد ترامپ سره مرسته کړې ده. تر انتخاباتو وړاندې د فیسبوک له لارې په دروغي خبرونو کې یو هم دا و چې پا
پاپ فرانسیس د ټرمپ ملاتړ اعلان کړی او یا د فدرالي تحقیقاتو هغه مامور مړموندل شوی چې د ولسمشر د کاندید هیلری کلینټن په اړه څېړنې کولې. د واشنگتن سټیټ پوهنتون د یو پروفیسر د معلوماتو له مخې د اف بی آی د مامور د وژل کېدو خبر په فیسبوک کې تر زر ځلې زیات شریک شوی و چې د اکثرو ورځپاڼو ډېر مهم خبرونه دومره نه شریک کیږي.
پننګ راهر کینن پنځم ورځ د چي د بار وړون کولاریو د اتحادیه احتجاج روان دی. په همدې خبرونه کې په دیاړه رپورت اوریدل سي. دونی بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر نوري.
افغان چارواکي وایي د کندهار د وای ډګر پر شزینه کارکونکو د نن سهار حمله پاړه چیړنې پیل سوې دي. د جوزجان په خوانی والی احمد اشچی یو ځل بیا ټینګار کوي چې د په وړاندې جنایت کوونکو باید مجازات شي. د رسنیو د بازار په نوم اداره 2014 کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو ناوړه او خونړی کالیت کړی دی. عاطف مشال د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر وټاکل شو. د پاکستان پوځ وایي دیارلس ترورستان په هغو بریدونو کې د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم شوي چې سلګونه ملکي وګړي پکښې وژل شوي دي. د ترکیه پوځ وایي په قیصری ښار کې د پوځي پرسونل پر یوه بس په میبرید سوی دیارلس سرتیر په کروژل سوی او اته څلوېښت ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثرو معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابره کړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیا، ایران او سوریه تورن کړي چې د حلب ښار په نیولو سره یې خپل لاسونه په وینو لړلې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. اوسم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د برېښنا پرچوي د صنعتي پارکونو پر تولیدي چارو منفي اغیز کړی دی. د دغه ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی نن ازادي رادیو ته ویل چې په 2014 میلادي کال کې تولیدي فابریکو د برېښنا د پرچویو امنیتي ستونزو او په شهر دننه کې د لاربندیو له امله په 12 میاشتو کې یوازې 8 میاشتې کار کړی دی. شاغلی صافی وایي د برېښنا په یو ساعت پرچوي کې هر فابریکه 10% له خپلو تولیداتو څخه وروسته پاتې کیږي.
یعنی موټر زمونږ سوځي، د کار نه زمونږ کارګر لویږي، که یو ساعت زمونږ برق نه وي 3-4 کسان په دغه پارکای صنعتي کې کار کوي. یعنی زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر اچولی، زمونږ په تولید باندې هم منفي تاثیر اچولی دی.
بلخوا د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې صنعتي پارکونو ته برېښنا ورکول د دوی په لومړیتوبونو کې ده. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د ناامنیو له امله کورنیو او نړیوالو سوداګرو خپلې پانګې له دغه ولایت څخه ایستلې دي. د دغې خونې د صادراتو برخې مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل له کندوز څخه د پانګې د وتلو له امله د دغه ولایت اقتصاد زیانمن شوی او له شیرخان بندر څخه د صادراتو کچه هم 50% کمه شوې ده. ښاغلي وحدت وایي چې مخکې په شیرخان بندر کې شاوخوا 400 سوداګرو فعالیت درلود، خو د ناامنیو له امله ډېریو سوداګرو خپلې شتمنۍ نور ولایتونو یا بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یوه بوجي پاکستانی اوړه په 1180 افغانۍ، او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1190 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغانۍ، او یوه 3.5 کیلوي بوجي وریجې په 1550 افغانۍ. 14 لیټره غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 40، او 1 لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ اویا پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند اویا افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانی کلداري په 415 افغانۍ بدلیږي.
نجيبه زمان و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام نن د مبشین له دریو د مازیګر تر 5 بجو پورې له ازادي رادیو څخه اوریدلې. تاسو هم کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ او له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. په ننګرهار کې د بار وړونکو موټرو د اتحادیې احتجاج نن په پنځمه ورځ هم دوام لري. د بارودونکو لاریو مالکان او ډریوران وایي چې د دې احتجاج به تر هغو دوام کوي چې غوښتنو ته مثبت ځواب نیو ویل سوی. دا چې دوی کومې ستونزې لري او چارواکو تر اوسه پورې کومې ژمنې ورسره کړې دي، دغه راپور اوري چې له جلال آباد څخه باز محمد عابد رالېږلی دی.
د بارودونکو لاریو د اتحادی ډریوران وایي چې دوی پر تورخم سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ځایونو کې خپلې لارۍ درولې دي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي سو پورې چې دولت ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویلی. د ننګرهار ګمرک ته څیرمه هم په لسګونو ډریوران د خپلو ولاړو لاریو مخې ته راټول شوي ول.
حاجي حسین خبرې کوم چې مونږ یو ګاډی مثال د خبره د جلال آباد حرکت کوو تر مزاره پورې او پېښوره، څه چې پیسې مونږ ته پاتې کېږي یا څلوېښت زره، پنځوس زره، لس زره، شل زره، هغه زمونږ نه دا پاټکون اخلي بغیر د قانوني نه. درې میاشتې زمونږ نه روډ پاس نه اخلي، ورور لس زره، شل زره روپۍ زمونږ نه د روډ پاس مثال اخلي. دا روډ پاس مونږ ته د یو کال وکړي.
محمد ایوب ورو تورخم نه چاوړو شپږ زره دوه نیم سوه روپۍ دلم خبر چې دا هغه ځای نه خاکپلي په نوم باندې پیسې اخلي دولت ته رسیږي نه رسیږي. چې کله تورخم نه مونږ ګمرک نه وځو کانټې ته راځو، په کانټه کې مونږ شاهدان لرو چې سل ټنه تیر شوی دی، اتیا ټنه تیر شوی دی، پنځوس ټنه تیر شوی دی. چې څوک خپله وزن و دېرش ټنه وزن راوړي هغه به ولاړي چې نه هزار روپۍ ورکړي، هغه تیریږي ځای ته رسیږي.
د عبدالرحمن عرب په نوم یو ډریور وایي چې له تورخم نه تر مزار شریف پورې ترې نه په بیلابیلو ځایونو کې غیر قانوني پیسې هم اخیستل کیږي.
ترانسپورټ ته ودرېږي، سرخکانه کې ودرېږي، بلجی کې ودرېږي، هر ترانسپورټ کې چې ودرېږي ترافیک پولیس ولاړي. ترانسپورټ کې پیسې واغستو زر روپۍ، پنځه سوه ترافیک غواړي، دوه سوه عسکر غواړي، چورې نخله ولای. کابل کې بیا هم داسې ترافیک هم ولاړي، عسکر هم ولاړي. د جورسر باقیات چې ده مثال یو ګاډی لس لکه کېږي، پنځه لس لکه د باقیداری کېږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاوله خوګیاڼی وایي چې د کورنیو چارو له وزارت څخه د بارودونکو لاریو د اتحادیې د ستونزو د اوارولو په موخه یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته راغلی او تمه څرګندوي چې د بارودونکو لاریو د ډریورانو او مالکانو ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي.
کوم احتجاج چې شوی دی د بارودونکو موټر له امله هره ورځ تقریبا اویا میلیون افغانۍ زیان د ننګرهار ګمرک ادارې، ښاروالۍ او نورو ادارو ته اوړي. نن سهار د کورنیو چارو وزارت څخه یو بل باصلاحیته پلاوی راغلی دی. دوی به دغه موټر چلوونکو له مسؤلینو یا د احتجاج کوونکو سره خبرې لنډې وکړي. موږ هیله من یو چې موضوع پای ته ورسیږي او بارودونکو موټرو مسؤلین ټول تګ راتګ وکړي.
خو د بارودونکو لاریو ډریوران او مالکان وایي چې تر هغې چې ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی، دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. افغان ځوانان وایي لوی استونزه بیکاری ده.
د ځوانانو لوی ترین استونزه د دندې موندل دي.
هغه خلک باید په کار باندې استخدام شي چې وړتیا ولري.
حکومت دا دوی لپاره څه کړي؟
اداره د دو سال شش سال جوانتر شده و روز به روز ان شاء الله جوانتر خواهد شد.
موږ هدف داشتیم چې په دغه شپږ میاشت کې یو لک دوه لک سیبیان موږ راټول کړو او لس زره ځوانان ته کار ورکړو.
یعنی زه له دوی نه مې هیله ده چې له دغه خپل چانس نه یو ښه استفاده وکړي.
حکومت ستاسو په څیر پیاوړو ځوانانو ته اړتیا لري. دا پر هغو بینرونو لیکل شوې جمله ده چې دا کابل په یو شمیر واټونو کې تر سترګو کیږي. په دې بینرونو کې لیکل شوې حکومت هغو ځوانانو ته دندې ورکوي چې وړتیا او لوړې زده کړې ولري. په پای کې د برېښنالیک پته هم ورسره لیکل شوې چې ځوانان خپل غوښتنلیکونه ورولېږي. تیره چهارشنبه د لوی جرګې خیمې ته هغه ځوانان راغوښتل شوي وو چې د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته یې خپل غوښتنلیکونه سپارلي وو. دغه پروګرام چې مقصد یې په حکومت کې کار کولو ته د ځوانانو تشویق و، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر څنګ ګڼو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په دې پروګرام کې ډیرو ګډون کوونکو ځوانانو له بیکارۍ شکایت کاوه او هیله یې دا وه چې د یوې رڼې پروسې په ترڅ کې حکومت ورته د کار زمینې برابرې کړي. دا کابل پوهنتون محصله ځلاند احمد زئی د هغو ځوانانو له ډلې څخه یوه وه چې ویل یې مناسبه دنده نه ورته پیدا کیږي ځکه واسطه نه لري.
لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ په اوسنۍ ټولنه کې د ځوانانو لوی ترینه ستونزه د دندې موندل دي او دا ډېر یو په یو لوی ستونزمنې پروسې بدله شوې ده. د دې لپاره زما هم زه د یو ځوان په حیث باندې زما هم لوی ترینه ستونزه د مناسبې دندې د هغسې دندې چې ما لیاقت او استعداد سره سمون لري همدغه زما لویه ستونزه ده چې نه پیدا کیږي په سختي باندې. یعنی ډېر پروسې باید مخته یوسم او که چېرې شاته مې کومه پشتیوانه ولرم نو بیا کېدی شي دغه پروسه ما ډېر په اسانۍ سره مخته راوړلی شي.
د لوګر اوسېدونکی نثار احمد ستانکزی چې سږ کال د کابل پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغېږي د جمهوري ریاست د ځوانانو د تشویق په پروګرام کې برخه اخیستې وه. له حکومت څخه دا نوموړې غوښتنه دا وه چې ځوانانو ته د دندې ورکولو په برخه کې باید حق حقدار ته وسپارل شي.
موږ د لوړ پوره چارواکو څخه د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي چې تر څو د بهرني هیوادونو ته مخ ونه کړي. یعنې د خپل نیرو په خپل مملکت کې مصرف ورسوي. باید یعنې حق حقدار ته وسپارل شي. هغه خلک باید په کار باندې استخدام شي چې وړتیا ولري.
د جمهوري ریاست د چارو د ادارې مرستیال احمد داود نورزی چې د دې پروسې مشري کوله وایي دوی نشي کولای په یو وخت 10 میلیونه افغانانو ته کار ورکړي خو 10 زره هغه ځوانان به په کارو ګماري چې لوړې زده کړې لري.
موږ چې امکاني د پروژه شروع کړه په درې ورځو کې موږ د 50 زره سویان راغلي. اوس موږ چې دغه اصل پروژه شروع کړه چې هم درې ورځې کېږي د نور څلور زره سویان راغلي دي. موږ هدف دا دی چې په دغه شپږ میاشت کې 1,200,000 سویان موږ راټول کړو او 10 زره ځوانانو ته کار ورکوم. دغه پروسه یو پایه ده. دې اصلا هدف نه دی چې اوس موږ دغه 10 میلیونه ځوانانو ته کار پیدا کړو. دې هدف دی چې هغه ځوانان چې تحصیل لوړ وي هغه ته چانس ورکړي. دولت کې داسې موږ دولت جوړ کړي. دولت جوړ سو ته خیر به موږ پرایویټ سکتور هم کوز جوړ کړو نور شي هم جوړ کړی سو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې په حکومت کې به کار ورکوي. هغه په خپلو خبرو کې وویل په حکومتي ادارو کې ورستر بلې ځوانان زیاتېږي.
اداره د دو سال
هغه وایي په اوسر ډول اداره په دو کلونو کې شپږ کاله ځوانه شوې ده او ورستر بلې ځوانېږي. خو د دې ترڅنګ موږ باید یو مرفه اقتصاد رامنځته کړو چې د دې اقتصاد مدیریت به ستاسې په لاس وي. خو د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر بیا وایي د سمبولیکو غونډو پر ځای دا ښه ده چې د بیکارۍ د له منځه وړلو اساسي غم وخوړل شي. د هغه په باور دغسې پروګرامونه چې قانوني کړنلارې نه لري کوم درد نه شي دوا کولی.
مدون پلان که طرح شي په اساس د پروژې شروع د پروژې ختم د پروژې مصارف د پروژې مصارف داخلي د پروژې مصارف اسعاري د پروژې منابع د تمویل کوونکي د پروژې که په هغه صورت سره نه وي دغه عوام فراوانه حرکتونه دي. په هر کې همیشه بندو افتتاح کیږي. په هر کې همیشه په اصطلاح سرکونه افتتاح کیږي. اما دغه په ساحه کې که په اصطلاح هغه هم په اساس د یو ستراتیژي په اساس د برنامه ریزي په اساس د پلان نه وي هغه مدون نه وي او هغه ارګانونه دي تطبیقي یا هغه سکتوري وزارتخانه مکلفیت دي یا وجیبه دي تطبیق پیدا نه کړي. بنان دغه ټول سمبولیک مسایل دي. دغه دوه کاله دوه نیم کاله تقریبا یو محفل جوړ شوه ده یا ثبات به یو محفل جوړیږي. دغه به ځوانانو یا افراد و اشخاصو ته چې قوای کار دی مملکت تشکیلوي څه ګټه به ورسوي غیر د هغه چې د هغه څوک چې دوی راغونډوي هغې وخت ځایي کي او پیسې مصرف کړي.
ایمل مرزایی د ځوانانو د تشویق پروګرام ته له پروان څخه راغلی و. نوموړی د نورو ځوانانو برعکس له دې پروسې خوشحاله نه دی. هغه وایي دا ځلې هم د تیر په څیر شعارونه واورېدل خو د کومو ستونزو په خاطر چې ځوانان راټول شوي وو په اړه یې ډېرې خبرې ونه شوې.
اداره امور حق مداخله
د جمهوری ریاست د چارو ادارې په مقرریو کې د مداخله حق نه لري. باید په دولتي ادارو کې د مقرریو د پروسې پرونتیا ډیر کار وسی. که خپل دې پروګرام ته وګورو باید ټول خبرې پر همدې پروسې راټولې وای. خو دوی بیا هم د تیر په چیر شعار نه ورکړل چې ځوانانو تاسې زمونږ د سترګو تور یاست. ځوانانو تاسې د هیواد سرمایه یاست. د هغه خبرې دي چې ټول پرې پوهیږي. راشي موږ ته دا ووایاست چې تاسې څه عملي اقدامات لري.
علی شما چیست؟
د جمهوری ریاست د چارو د ادارې مرستیال احمد داود نورزی بیا وایي د ځوانانو د جذب د پروسه رڼه ده او هغو ځوانانو ته به بېله واسطې چانس ورکړي چې وړتیا ولري.
زموږ پروسه کې اول داسې چې دا نفران چې په ډیټابیس کې ځان ثبتوي هغه فلټر کیږي. په فلټر کې موږ ماز ګورو چې مثلا کوم مصری لري، کوم کمپیوټر ساينس، کوم یو د انجینر دی، هغه موږ فلټر کوو. هغه د اوت کوی اسسمنت ته اسسمنت کې شیل دی چې نفر ناسي د پنځوس پرې ګروپو د پنځو نفر کوو چې هغه کې دوی یو ټیم پروژه ورکوو. هغه درې کمرې دي، لس دوه سفر هغه باندې نظارت کوي. نو په زموږ په پروسه کې ډېر سخت دی چې څوک پسته واچوي.
چارواکو په دې غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې بهر ته دی نزي او خپل وطن دی آباد کړي. خو مینه کوچی وایي که په خپل وطن کې ځوانانو ته د کار زمینی برابر شي، هیڅ کله به هم دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهر ته لاړ نه شي.
موږ کوشش کوو چې د خپل هیواد د جوړونې لپاره کار وکړو او نن رئیس جمهور سره راغلی و په دې خبرونه کې موږ ته ډاډ ورکړ چې موږ کار وکړو که زمینه د کار مسایل چې موږ ځوانانو هیڅکله د افغانستان څخه بهر ته نه ځو او دلته که موږ ته کار مسایل چې موږ کولی شو کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی منی چې ډیر ځوانان بیکار دي، خو د په وینا حکومت هڅه کوي په مختلفو برخو کې دغو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي.
هر ادارې کې زه باور لرم چې دا خالي بستونه د سینې د ډک سي او خلاص سي. د په شکل دورنی د هر ادارې نور بستونه خالي کیږي او د اعلان تزي د پروسه خپل تر سره کوي. یعنی زه له دوی نه هیله ده چې دغه خپل چانس نه وخی استفاده وکړي. تر څنګ دغه موویل چې د خصوصي سکتور د هڅونې په برخه کې کارونه ډېر زیات شوي دي، دا اوس هم تاسو پوهیږئ چې د بیکاري کچه یو څه ټیټه شوې ده. په دې اساس چې دلته اوس خصوصي سکتور هم خپل پانګونه ډېره کړې ده، د افغانستان دولت په دې هڅه کې د سترڅو موږ وته ونیږو د کار ویزا له نړیوالو یا نورو هیوادونو نه موږ ترلاسه کړو، چې زموږ یو غټ شمېر خلک کېدای شي موږ بهرنیو هیوادونو ته د کار کول لپاره ولېږو.
عبدالفتاح اشرت احمدزی هغه واضح هم ردوي چې ویل کېږي ګڼ دولتي بستونه خالي دي او نوي کسان نه مقرریږي.
پروسه په ډېره ښه بڼه روانه ده. دا چې زموږ د خلکو غوښتنه ده چې باید دا پروسه ډېر په سرعت دوام ولري، دا یې زه ردوم. په دې ردوم چې کله چې د پروسې سرعت ډېر شو دلته وزیر سره پروسه خپل شفافیت د لاسه ورکوي. نو دلته به بیا هر څوک چې د یوې ادارې په راس کې قرار ولري هغه کوښښ د دې کوي چې خپل افراد راولي دلته ځای په ځای کړي. نو موږ د دې غوښتنه نه کوو. موږ مشخصا چې د کار ټولنې چارو وزارت د کار د قوانینو د تطبیق کولو په برخه کې مسؤلیتونه لري، نو په هغه اساس موږ همیشه غوښتنه ده که پروسه یو څه په کار مخ کې لاړ شي، دا به ډېره ښه وي چې موږ اړ کسان، شایسته کسان په دندو وګمارو. هېڅ پروا نه کوي پروسه به له کار مخ ته ځي، خو واقعا هغه خلک چې ښه لوړې زده کړې لري، ښه کاري تجربې لري، هغوی ته ښه اولویت ورکړو کېږي او هغه زه باور لرم چې په دې ازموینې کې به کامیابیږي. د هغه بسونه چې هره ورځ موږ ته مکتوب د منابع بشري ته راځي چې اته ویل کېږي چې نن مثلا څومره کسان تقاعد کوي، څومره کسان یعنی خپل ژوند لاسه ورکوي، څومره کسان نه غواړي نور کار وکړي، نو د خپل خالي بسونو مکتوب موږ ته راځي د په شکل دوراني اغازي اعلان ته تر څو پر نوي خلک موږ په دنده کوو.
په دې هیله چې ټولو ځوانانو ته د کار زمینی برابرې شي او په خپل هیواد کې د روزۍ د ګټلو تر څنګ خپلو خلکو ته خدمت هم وکړي. په همدې هیله د تاندې څانګې دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا راتګه مو په لاس پرم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو غوښتل چې د انتقالي عدالت موضوع را برسیره کو. انتقالي عدالت هغه څه دي چې په افغانستان کې حکومتي بنسټونه، خلک او دا شان نړیوال بنسټونه ټول د دې غږ کوي چې انتقالي عدالت باید پلی شي. خو دا انتقالي عدالت ولې تر اوسه پورې پلی شوی نه دی؟ د دې د پلی کېدلو په وړاندې ستونزې او لاملونه سړي دغه موضوعات دي چې نن یې په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر خغلی مولوی عبدالرحمن هوتک سره شریک وو. خغلی هوتک لمړی خو مننه چې ازادي راډیو ته وخت ورکړه، او دوم دا چې د انتقالي عدالت موضوع کې د شپې ډېر خبرو کې چې ولې نه دی پلی شوی تر اوسه پر افغانستان کې.
مننه. لمړی خو غواړم تاسو ته شراغلاس وایم د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته. ستاسو د پښتنې په ارتباط باندې زه غواړم په دوه برخو کې دا جواب درکم. یو مسله دا ده چې د انتقالي عدالت مسله تقریبا لنن څه 15 کاله مخکې یا 4 کاله هدا کال مخکې خلاصه شوې ده، یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسون کې تر پروسیس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسون په هماغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډیر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی وو، دا بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپل ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه ده تطبیق کړی، کاری په هماغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن د بیا ځلې دپاره کمیسون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر هماغه زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوې چې کوم مسائل دي یا کوم روزمره جګړو په دې کې چې کوم جنایات واقع کیږي هغو باندې کمیسون همیشه خپل روزمره کار کوي، اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسون کار خلاصو دی، او نور د کمیسون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی. دا په مجموع کې د ټول دولت مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کړي.
بله، او تاسو ډیر ځله ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی، نو یوازنی لامل هم چې انتقالي عدالت نه پلی شوی په افغانستان کې همدار چې دغه مسایل کمخ دي، تر کومه پرې سره موافق یې؟
نه، مستند سازی خو فکر کوم شویده، اما د مسترد سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه يم خبر. هغه ځکه چې زما دلته درې نیم کاله تقریبا کیږي، او دا تر څلورو کلو مخکې خبره ده، او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل سوي دي په جلسه کې یا خپله د رئیس د کمیسیون له طرفه چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده، بېطرفه ده، جامع په تمامه معنا ده که نه ده، په دې تفاصیلو یې زه هم نه یم خبر. ولې دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو الخونو باندې په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي پر ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې په لندن کې تر بند وروسته راښوې او کابل ته راغله، ویل کیږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. فکر کوي چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري، او بل دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونو نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، او ویل کیږي چې لوړ پوړو حکومتي پوستونه کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند کیږي؟
مسله دا ده قوانین د افرادو لپاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي، قوانین عمومي بڼه لري، او څوک چې د قوانینو سره مخالف وي بدون له هر ډول توپیر باید ورباندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پر یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسو یاد کړه، دا کاس په هغه تفصیلي زنای خبر چې دی په لندن کې څومره واخ د کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولې خو مجرم پیژندل شوی وو او دته د خپل جرائمو جزا ټاکل شوی ولا وخت چې خلاصو د دې د معنا چې دی هغه خپل جزا پوراس ولا، یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی ات جرم نه لري، ځکه نړیوال قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه یې خلاصه شوې ده. پاتیر زموږ د ملي قوانینو مسله، زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څخه ده، او له حزب اسلامي سره د دولت مدولاندې د دولت قرارداد شوی ده، د سولې تړون شوی ده. په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلی دي، او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلی دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې شته، هغه د حق العبد مسله استثنا سوې ده. فکر کوم نه پوهېږم دوه ویشتمه ده که درویشتمه ماده ده، هغه تړون به ګمان کوم که په شپاړسمه اوس مې هېر ده. او هلته دا ویل شوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي. یوازې هغه کسان چې هغه په حق العبد باندې متهم وي، حق العبد دا معنی چې هغه خپله هغه صاحب د حق څوک چې زیانمن ده، چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی، د هغه کس به پخپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي، اقامه د دعوې به کوي. کله چې ثابت سو بیا به و دې کس ته مجازات ورکول کېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق العبد وبخشي. نو که داسې مسله وي، دا خو پروسه غواړي، وخت غواړي، باید وسي. زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې د هغه سړي نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني سیغه کېدای سي ونه درلودلی سي، بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کېدای سي منفي اغیزه وکړي او موږ ته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري.
او تاسو ته د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه، کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاستیک شو او یا هم د لاستیک کېدو په درشل کې، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون غبرګون وخوده او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی او ځینې نور موضوعات. فکر نه کوئ چې په ډیرو داسې مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دوه ګونی چلند کوي؟
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو، مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم، همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپله له رئیس د کمیسیون سره موضوع مطرح کړه. زه ټولو ته په احترام، نه د حکمتیار صاحب په کیسه کې یم، نه د بل په کیسه کې یم، ما ته د وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه لکه مدرکه چې زه ماش خورم، هغه څه ماته ډېر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي. ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسیون سره مې هم دا خبره وکوله چې صحیح ده، اوس حکمتیار جنگونه به کړي، اما ضرور دا ده چې موږ دا معلوم کړو چې دا جنگ له ځان سره کړی او که بل څوک هم وله چا سره یې جنگ کړی دی.
جناب یو تک دا شخصي تاسو څرګندونو پاره نه ده، ما په ټوله کې یعنی کمیسیون خبره
کړم، ما غوښته ارز کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسیون موقف دا جمعي موقف نه و. کوم خبره چې تاسو وکوله د کمیسیون رئیس درسته ده، خبره وکوله دا غیت په احترام باندې، ولی دا د ټولو کمشنرانو یا د کمیسیون نظر نه و. اصلا دلته په کمیسیون کې دا موضوع مطرح شوی نه ده، د دې خپل شخصي نظر و.
نو شخصي نظرونه په یو کمیسیون کې د نن مثلا چې هغه کې نور کمشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو، فکر نه کوي چې په کمیسیون کې دا شان مسائل به د کمیسیون به اعتبار کې د خلکو پوړاندې؟
نه ان شاء الله دومره ستونزه خونه ولا، او هغه هم فکر نه کوم چې دا خبرې کړي وي چې مشخصه نه د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولای وو. د مخکې هم مرولي او موږ حتی تر دې پخوا ویلو کستا سیادیږي دلته نور چې اوس په دولت کې په ډیرو لوړو مقامونو کې دي، زموږ د غشتنو په اساس باندې بخښنه وغوښتي لملات سره. هغه هم چې کوم خبره کړي وي صرف دومره ویلي وو چې غشتنه بخښنه باید وغواړي. زه فکر کوم بخښنه غشتل زما هم د ازلود، یعنی دا حتی از ما دغه ته چې کاشکي حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کیږي، څوک دا مشوره ورکړي د نږدې کسان په بشنه غوښتلو باندې، خو څوک کمیږي نه، لا افتخار ده، لا ویاړه ده یو چا د پاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي. ولی ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا، او د دې په اساس باندې مې خپل موقف هم په رسنیو کې ووایو چې ما ورته ویل چې یوازې د باندې به دا غږ نه کاو، بلکې هر څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي، هغه که په نظام کې دي، هغه که له نظامه د باندې دي، هغه که لوړ دي که کښته دي، څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي، ټول باید چې بخښنه حد اقل ملت ته وغواړي.
بله، او تاسو به وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په دې وروستیو کې د جوزجان پخواني والی احمد اشتی د ویلي دي چې دی د جنرال دوستم د کسان لخوا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی نیول شوی دی او په ده باندې جنسي تیری هم شوی دی. اوس د ښاغلي اشتی دغه څرګندونې چې دي که چیرې دا ادعاوې ثابتې شي، د بشري حقونو له نظره باید حکومت سره دریز غواړه کی او کچيري د خاغلي ایچ ټي د سرګندونه ناسمي وي او په د حکومت په بدون لوړ پوری چارواکي باندې غلط ادعاوي کول یا غلط تورونه کول په دې برخه کې باید د هغه سره څه چلند وشي
کدواړي وي زه فکر کوم چې دا یو ډیره جدي او د یو داسې مسله ده چې د دې ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي کچیرته دا کار دروغ وي او زه هله لرم زموږ ارزو ده چې خدای دې دروغ کی کچیرته دروغ وي دغه کس چې دا ادعای کړی ده ډیر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوبه تم لا تړلې ده ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام سره بیا به کیږي یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کې رول کیږي هم دولت په دې مکلف د چې په دې ارتباط باندې دقیقې به طرفه چړنی وکي او له ټول ملت سره شپایل شریکی کی او چا چې دغه سي جرأت کړی دغه مجازات ورکړي او کبل پر خدای نه خواسته د خبري رښتیا وي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډیر واضح دی زموږ ملي قوانین نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډیر واضح احکام لري هیڅ څوک تر قانون ولنه ولو که په هر مقام کې وي هر څوک چې وي تر قانون څوک اوچت نسی کېدلای بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کی هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورک
مننه قدرمن اوریدونکو دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه شتاسي واوریدله کمی څرګندونه چې خاغلی هوتک د اروند مسایل په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې قضاوت تاسو پرېږدو خاور رسول راي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي